بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سی حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وی ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چی د رښتینی ایمان پرانا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړی دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو درن اردوونکو سلامونه، مازیګر مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د 1443 هجري لمریز کال د جوزا غبرګولی د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د مئی له 30 نیټې سره سمون خوري. زه اتوالله خوګرنه یم او د نن مازیګر په یو ست خبرونه کې ستاسي د کوربتوب ویاړ لرم. خو ګوریدونکو، نن مو هم د معمول په څیر لومړی د ایران ورپسې د افغانستان بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته چمتو کړي دي. د خبرونې په دوام کې به درته آیا د غزې د خلکو ستونزه یوازې د فلسطین په رسمیت پیژندل دي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تفسیره هم ولرو. د خبرونې په دوام کې به ورځپاڼو ته کتنه وشي او د رڼا سرچینې یو نوې برخه به هم درته وړاندې شي. د نن ورځې وروستۍ خپرونه به مو هر کله راشي وي چې په هغې کې ستاسې رالیکل شوي لیکونه او غږیز پیغامونه هم ځای پر ځای شوي دي. امید لرم چې د نن ورځې یو ساعته خبري او معلوماتي ټولګه کې تر پایه زموږ ملتیا وکړي او راسره خپرونې واورئ. که غواړئ زموږ خبرونه هم ولولئ، کولی شئ farstoday.ir/ps کې لیکل وکړئ ولولئ، او همداراز ایران راډیو ps کې زموږ ویډیوي پیغامونه واورئ. اوس به خبرونو ته راشو، خو له یوې لنډې دمې وروسته. اوس په تهران کې د مازیګر 4:00 شپه مکړه دي مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران ولسمشر د عمان د سلطان او خلکو د میلمه پالنې قدردانۍ وکړ. ایران رسمن له اترش څخه د وروستۍ څرګندونو وضاحت وغوښته. په غزه کې د نسل وژنې دوام، د اسرایلي تازه بریدونو کې د یوې کورنۍ د وګړو په ګډون 18 تنه شهیدان شوي، او امریکا په غزه کې د اوربن لپاره طرحه جوړه کړې. بخیر اغلی، اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان د عمان په سفر کې د 18 تړونونو او همکاریو سندونو د لاسلیک کولو په اړه وایي چې د دواړو لورو بنسټ په ګډه پرمختګ کې دی او موږ دې اصولو ته ژمن یو. فارس ټوډای د ایسنا له قوله لیکي چې ډاکټر مسعود پزشکیان په خپل ایکس حساب کې په فارسي او عربي ژبو پیغام خپور کړی او لیکلي په عمان کې د خپل ورور سلطان هیثم بن طارق سره لیده کاتو خبرې اترې وکړې. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ 18 تفاهم لیکونه او د همکاریو سندونه لاسلیک شول. د ایران ولسمشر لیکلي د دواړو لورو بنسټ په ګډه پرمختګ کې دی او موږ د اصول ته ژمن یو. هغه د عمان د سلطان او د هغه هیواد د خلکو له میلمه پالنې مننه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی د اوترش د استخباراتي ادارې لخوا د ایران د سوله ایز ایټمي پروګرام د ماهیت تر پوښتنې لاندې راوستلو دروغجنو ادعاو په غندلو سره د اوترش له حکومت غوښتي چې د دې غیر مسؤلانه تحریکونکو او تخریبي چلند په اړه رسمي توضیحات ورکړي. پارس ټوډای د اسنا له قوله لیکلي اسماعیل بقایی د اتریش د استخباراتي ادارې ادعا چې د ایران د ایټمي پروګرام سوله ایز ماهیت تر پوښتنې لاندې راوسته یوه دروغجنه او بې بنسټه ادعا بللې چې یوازې د ایران پر ضد د رسنیز فضا جوړولو په موخه رامنځته شوي او له همدې امله هیڅ سند او اعتبار نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویانه د ایران د ایټمي وسلو د خپرېدو د مخنیوي تړون غوښتو غړیتوب او د دې حقیقت ته په اشاره سره چې د ایران ایټمي تړون د نړیوال ایټمي انرژۍ ادارې تر ټولو سختو پلټنو لاندې دی، د اوترشت استخباراتي ادارې د اقدام د ایټمي ادارې د بې اعتبارولو سبب وباله. هغه زیاته کړه ایران د اتریش او نور اروپایي هیوادونو برعکس چې د سوهنیستي رژیم د پراخو وژونکو وسلو د ملاتړ په اړه منافقانه چوپ پاتې دي او د دې نسل وژنې او اشغالګر رژیم له بشپړ ملاتړ سره د منځني ختیځ د وژونکو وسلو له پاکې سیمې د جوړېدو مخه نیسي، د ایټمي وسلو او نورو وژونکو وسلو سخت مخالف دي او د منځني ختیځ د وژونکو وسلو له پاکولو نظر ثابته اقدام بنسټګر او ملاتړی دي. بقایی ده اوترش ده استخباراتی اداری دروغجن ادعاو پا غندلو سره ده اوترش له حکومت وغوختل چی ده دی غیر مسئولانه تحریکون کو او تخریبی چلند پا اره رسمی توضیحات ورکړي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا منشی علی اکبر احمدیان ټینګار کړی چې اشغالګر سوهنیستي رژیم د سیمې سویل لویدیځي آسیا او حتی نړۍ لپاره د ګواښ او ناامنی عامل دی. احمدیان د یوې رسانۍ سره په خبرو کې وویل، موږ د خپل امنیت لپاره لوی ننګونې نه لرو، د ایران امنیت ښه دی او موږ پر خپل توان متکی یو او د کوم ګواښ په اړه اندېښمن نه یو. هغه زیاته کړې، خو په طبیعي توګه اشغالګر سوهنیستي رژیم یو ګواښ او ناامنۍ بلل کېږي او هر چیرې چې دا رژیم شتون ولري هلته د شرارت او ناامنۍ ځای دی. د هند ملي اسلامي پوهنتون د ایران شناسۍ تالار د پارسي ژبې د ودی ایرانی کلتور او هنر معرفي کولو او د هند او ایران د زړو تمدنونو ترمنځ د خبرو اترو فضا رامنځته کولو په موخه پرانستل شو. پارس ټوډای د صدا او سیما خبرتي اژانس په لقول لیکلي دي چې د دې مرکز په پرانسته غونډه کې د ایران سفیر، د ایران کلتوري آتشي، د پوهنتونونو رئیسانو، هندي استادانو، محصلینو ګډون کړی و. دا تالار د هند په یوه له معتبرو پوهنتونونو جامعه مالیه الاسلامیه کې پرانستل شو. ایرانی او هندي چارواکو د پرانستی په مراسمو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو تاریخ او د دواړو ولسونو ګډو ریښو ته په اشاره سره د هنري، کلتوري او ادبي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. دا تالار یوازې د کتابونو ځای نه دی، بلکې د ایران او هند ګډ کلتوري حافظې یوه برخه ژوندی ساتي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د پکتیکا کې د مسؤلینو په روزنی سمینار کې چې کندهار کې جوړ شوی و ګډون کړی او مسؤلینو یې له خلکو سره ښه چلند ته رابللی دي. د دغه ډلې مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هیبت الله ټینګار کړی باید له انفرادیت، نفاق، قوم پرستۍ ډډه وشي او د یووالي، همغږۍ، شریعت ته ژمنتیا، د مشرانو اطاعت او د جهاد اهدافو تاج منتیا او د عدالت او اصلاح لپاره هڅې وشي. د طالبانو مشر له مسؤلینو غوښتل چې له علماو سره غونډې وکړي، تقوا غوره کړي او له خلکو سره نرم چلند وکړي. نږدې څلور کاله کېږي چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، خو دغه ډلې مشر تر اوسه نه دی لیدل شوی. طالبانو ویلي چې د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت د غډلې د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې د ننګرهار له محبت څخه 311 تنه بندیان آزاد کړي. د راپورونو له مخې د غراز د ننګرهار محبس کې 315 نور بندیانو د بند په موده کې کموالی هم راغلی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د محبس د چارو مدیر مولوي سهیل سعید له خوشي شوو بندیانو غوښتي چې بیا ځلې جرمونو ته له مخه کولو ډډه او خپل ازادي سلف نکړي. ټکل شوی د اختر په مناسبت د هیواد له نورو زندانونو څخه هم بندیان آزاد شي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به ژر اسلام آباد ته سفر وکړي. اکسپرس ټریبیون د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې له قوله ویلي، متقی له وړاندې د پاکستان د سفر بلنه منلې او د سفر دقیق وخت تر بحث لاندې دی. دې سرچینې ویلي، دا درې ورځنی سفر به د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې او لوړ پوړي اړیکې جوړول شامل دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څه موده وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم افغانستان ته په یو ورځني سفر تللی و. د پاکستان پاوز ویلی د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوستي او یو چک پوست باندې برید شوی چې پکې د دوی څلور سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پاوز چې د بریدګری د هند بلاتړي کسان بللي ویلي چې وطن بریدګری په جرلا جرلان خطو کې وژل شوي دي. د پوست په وینا په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیات لا هم دوام لري. څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان د ارمی سکول په بس موټر برید هم پاکستانی ادعا کړې وه چې د هند له خوا ترسره شوی دی. روټر راپور ورکړی دی چې متحده ایالاتونو د غزې لپاره یوه طرحه چمتو کړې چې له مخې د شپېته ورځو اوربند او په لومړۍ اونۍ کې د 28 اسرایلي بندیانو خوشي کول وړاندې شوي. د دغه طرحې له مخې د دو کسانو د خوشي کولو په بدل کې به 1,226 فلسطیني بندیان او د 1,080 فلسطیني نو مړي خوشي او وسپارل شي. دا طرحه د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ضمانت او د مصر او قطر په منځګړیتوب ده او د اوربان د توافق له لاسلیک وروسته به سمدستي بشري مرستې غزې ته واستول شي. د روټرز په وینا مرستې به د ملګرو ملتونو، هلال احمر او نورو توافق شوو چې د لونو له لارې واستول شي. سپین ماڼۍ تېره پنجشنبه اعلان کړی چې اسرائیل د متحده ایالاتونو اوربند طرحې سره موافقه کړي. اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې نتنیاهو د غزې د بندیانو کورنیو ته ویلي چې د اسرائیلي رژیم د ټرمپ د منځني ختیځ استازي سټیو ویټیکاف لخوا وړاندې شوې طرحې سره موافقه کړې ده. تر دې وړاندې هم د اسرائیلو حماس ترمنځ اوربند شوی و خو اسرائیل لوری مات او بیا ځلې پر غزه بریدونه پیل کړل. د فرانسې ولسمشر ایمول میکرون وایي چې که اسرائیل په غزه کې بشري وضعیت ښه نه کړي اروپایي هیوادونه به سخت دریز ونیسي. نوموړي زیاته کړې چې د فلسطیني دولت مشروط پیژندل یوازې اخلاقي دنده نه بلکې سیاسي اړتیا هم ده. هغه د اوکرین جګړې په اړه ویلي چې دا د امریکا د اعتبار ازموینه ده. د فرانسې ولسمشر د روس په اړه وویل که روس اوربند ته چمتو نشي اروپایي هیوادونه به په پرې نوي بندیزونه ولګوي. د سوهنیستي رژیم پوز نن جمعه په غزي تړانګې په یو لړ بریدونو کې لږ تر لږه 13 فلسطینیان شهیدان کړي او ګڼ نور ټپیان کړي دي. د طبي سرچینو او عیني شهیدانو په وینا د سوهنیستي رژیم پوز د جبالیا ښار کې د فلسطیني کډوالو پر کور بمباري کړې چې په پایله کې د یوې کورنۍ وغړي شهیدان شوي دي. همدارنګه په عباسان الکبیره ښار کې د یو موټر بمباري شوی دی چې دوه فلسطینیان په خان یونس که د کډوالو پر خیمو پر هوایی بریدونو کې نور فلسطینیان شهیدان شوي دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي اسرائیل په غزه کې زموږ د بشري مرستو د لاسرسي مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سوهنیستي رژیم پر دې تورن کړی چې په غزه کې د بشري مرستو د لاسرسي په لاره کې خنډونه جوړوي. هغه ویلي شپږ سوه ټرکونه چې بشري مرستې لیږدوي د کریم ابو سالم په دروازه کې د غزې د ننوتلو لپاره چمتو دي خو اسرائیلو تیرو درې ورځو راهیسې د دې نړیوالې ادارې د دې مرستو ترلاسه کولو او ویشلو مخه نیولې ده. د اسرائیلي خبریال ګیرون لوی د غزې په جګړه کې د پراخې وژنې پر وړاندې د نړیوالو غبرګون باندې نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې متحده ایالات او برتانیا په دې بحران کې کلیدي رول لري. لوی د سکای نیوز سره په خبرو کې ویلي چې متحده ایالات نشي کولای د غزې په جګړه کې د پراخې وژنې له امله حیرانتیا وښیي ځکه دا وژنې په عمده توګه د امریکا او برتانیې د وسلو په کارولو سره ترسره کیږي. د اسرائیلو د کنسرت غړي اوفر کاسیپ په توندو څرګندونو کې د سوهنیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په فساد او جنګي جنایتونو تورن کړی او پر اسرائیلي پارلمان نیوکه کړې چې د دې جنایتونو لپاره سپر ګرځېدلی دی. د انګلستان حکومت د تیرو و لسیزو تر ټولو وچ پسرلی وروسته په شمال لویدیځ کې د رسمي وچکالۍ حالات اعلان کړی او د اوبو زیرمې د وچېدو خبرداری کچې ته رسیدلې دي. د خبرونو پای دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غک
سیاسی تبصرہ.
سنو بیا هم خرغلا سوزان پام وکړی سیاسي تفسیر ته چې آیا د غزې د خلکو ستونزې یوازې د فلسطین پر رسمیت پیژندل لتر عنوان لاندې ده. په داسې حال کې چې د غزې پر تړانګه به دریغ بمباری خپل شلمې میاشت تر داخلي شوې دی او د وژل شوو ماشومانو زړه بوکونکي انځورونه د منځني ختیځ د ورځني ژوند برخه شوې دي. څلور اروپایي هیوادونو هسپانیا، ایرلند، سلووانیا او ناروی په بګړې لامه کې غوښتنه کړې چې فلسطین ته د ملګرو ملتونو بشپړ غړیتوب ورکړل شي. دا هیوادونه ټینګار کوي چې دا پریکړه یوازې سمبولیک یا سیاسي اقدام نه دی، بلکې د نړیوالو قوانینو د مراعات نښه ده او په دې توګه له هغه هیوادونو سره یو ځای کړل چې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په چوکاټ کې د خپلواک فلسطین دولت پر جوړېدو ټینګار کوي. لدی وړاندې هسپانیې، ایرلند او ناروی د اسرائیلو د سخت مخالفت باوجود فلسطین په رسمي توګه په رسمیت وپیژنده. په دې تړاو د فرانسې په غزه کې د سوهنستي انو د پراخو جنایتونو په غبرګون کې ګواښ کړی که فلسطین په بیت المقدس په پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. فرانسه هڅه کوي چې د سعودي عربستان په ګډون په نیویارک کې یو نړیواله غونډه جوړه کړي. دا غونډه چې د جون له 18 تر 20 پورې به پلان شوي، موخه د فلسطین دولت د جوړولو لپاره د لارې نقشه جوړول او د اسرایلو امنیت تضمینول دي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې آیا دا اقدام که څه هم اړین دی، په غزه کې د روانې ورځنۍ نسل وژنې لپاره کافي ځواب دی؟ آیا د ډیپلوماتیکو اعلامیې کولی شي په رفح او دیرالبلح کمپونو کې د لوږې او ماشومانو ژوند وژغوري؟ آیا دا یوازې د نړۍ په وړاندې د لویدیځ د اخلاقي مشروعیت د بشپړې پروپاشۍ او په منځ کې د ډیپلوماتیکې لوبې ځای دی؟ د فلسطین د نوي په رسمیت پیژندنې غبرګون کې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کړی که اروپایي هیوادونه لکه فرانسه او برتانیا فلسطین په رسمیت وپیژني، اسرائیل به په ځواب کې په رسمي توګه د لویدیځ غاړې پر ټولو یهود میشتو سیمو خپل حاکمیت وغځوي. دا ګواښ د اسرائیلو د روایت د لویدیځ محافلو او انحصار د ویرې د ژوره نښه ګڼل کیږي. ځینې اروپایي دولتونو لخوا د فلسطین په رسمیت پیژندنه که څه هم سمبولیک ده او د اسرائیلو د هغو پالیسیو سره په مستقیم ټکر کې ده چې لسیزې د نظامي تاوتریخوالي او اشغال له لارې د فلسطین موجودیت رد کړی، آیا دا د ډیپلوماتیک اقدام کولی شي پر اسرائیلو واقعي فشار واچوي یا دا یوازې د غزې په نسل وژنه کې د لویدیځ د همکارۍ د پټولو سیاسي مانوره ده؟ نن ورځ په اروپا کې له لندن څخه تر مادریده پورې لسګونه زره خلک لاریونونه کوي او د نسل وژنې د بېشرطه پای ته رسولو او پر اسرائیلو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کوي. د بی ډي اس یا بایکاټ پنګونې بندول او پر اسرائیلو بندیز غورځنګ په پوهنتونونو، ښاري شوراګانو او سیاسي ګوندونو کې بیا راژوندي کیږي. خو د اروپایي دولتونو په کچه یوازې د غزې او د فلسطین د نسل وژنې په غبرګون کې سیاسي او نندریز اقدامات لیدل کیږي. د اوکراین پر وړاندې د روس یرغل په وړاندې د اروپا تجربې ښیي چې دا وچه د پراخو اقتصادي او ډیپلوماتیکو فشارونو د لګولو توان لري. تیرو درې کلونو کې اروپایي اتحادیې پر مسکو 18 بندیزي کڅوړې د تصویب کړي، د رشتمنۍ کنګل کړي او پرمختللې ټکنالوژي ورته بنا کړي ده. خو د اسرائیلو په وړاندې حتی د وسلو پلورلو د بندولو توان نه دی موندل شوی. د بشري حقونو د خپلواک او بنسټونو لکه هیومن رایټس واچ او عفو بین المللي د راپورونو له مخې په غزه کې د خلکو پر سر د غورځېدونکو بمونو زیاته برخه اروپا منشا لري، خو فرانسه، جرمنی، ایتالیا او برتانیا د اسرائیل لپاره د ډرونونو، پروازونو، رادارونو، سیستمونو او همداراز چاودیدونکو توکو اصلي صادرونکي هیواد دي او دا توکي لا هم تل ابیب ته لیږل کیږي. دوستانو، په داسې حال کې چې په غزه کې د ښوونځیو او روغتونونو کې د ماشومانو د مرګ انځورونه نړۍ حیرانوي، اسرائیل په ورته وخت کې د بشري مرستو د ننوتلو منع هم کوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې له 40 کم د خوړو درملو بار وړونکي ټرکونه غزې ته ننوتلو اجازه ترلاسه کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د غزې لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي فرانچسکا په وینا اسرائیل روخانه او مستند پالیسي د غزې د خلکو سیستماتیک محرومیت دي تر څو دوی اړ شي چې کډوالۍ ته مجبور شي کوم چې نړیوال قوانین له مخې کوم پاکاری رابدل کیږي. د تفسیر پای اوردون کو زلی بیام خرغلا اساسی تفسیر او خبر نو وردل. اوس بز موږ همکاران درته در نه سر چینی خبرونه وړاندې کړي ول هغه ورسته به ستاسو د خو خبرونه هر کله راشه وړاندې شي چې په غسر بز موږ یو سات خبرونه هم پته ورسیږي. نو دا هم تاسو او دا هم خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن پلوشي
جامع الغني المغني المانع طار نافع النور الهادي البديع الباقي.
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو په دغه نننۍ پروګرام کې زفاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې یو. عزیزانو، د خدای په فضل مو په تیره برخه کې د قرآن مجید د فیل مبارک سورې تفسیر پای ته ورساوه. په نننی پروګرام کې غواړو د قریش مبارکه سوره درته پیل کړو. دا سوره څلور آیتونه لري او په مکې مکرمه کې نازله شوې ده. د مکې ښار امنیت ته پام او د هغې د استوګنو د معیشت او عوایدو په تأمین کې د تجارت رول هغه دوه نعمتونه دي چې خدای تعالی د قریشو قام ته یادونه کړې ده او له هغوی غواړي چې د بوتانو د عبادت په ځای د یک یوازنۍ خدای عبادت وکړي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د قریشو د مبارکې سورې له لومړي تر څلورم آیتونو تلاوت حالت چی الله تعالی داسې فرمایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
د ډیر بخښون کی ډیر مهربان خدای پناما لیو بل سره د قریشو د الفت لوجنه د جمی او اوری په تجارتی سفر کې د دوی د الفت په وجه نو د دغه نعمت په شکرانه لازم دی چې دوی د دې کور د رب عبادت وکړي، هغه رب چې دوی ته یې له لوږې څخه د بچ کولو لپاره طعام ورکړی دی او دوی ته یې له ویرې څخه د ساتلو لپاره امن او بې خوفي ورکړی ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د قرآن مجید په فیل سوره کې الله تعالی پر مکیانو منت او احسان وکړ. دوی د یمن د پاچا ابرهه لسپیره پلان څخه وژغورل او د خپل قدرت په زور یې تیریګر سخت وځپل. د ابرهه له پیښې وروسته خلکو په بل نظر مکې او کعبې ته کتل او د قریشو قبیلې زیات احترام کاوه. په دې سوره کې الله تعالی د قریشو پر قبیلې چې د مکې خار اصلي اوسیدونکي وو منت اچوي او وایي له دې عمله چې د مکې خار په یوه غرنۍ دره کې دی خو د کرهنې او مالدارۍ لپاره مناسب نه دی الله تعالی دوی ته د تجارت لاره الفت او انس ورکړ او له یو بل سره یې مینه پیدا کړه چې له دې لارې خپل معیشت برابر کړي او اړتیاوې یې پوره کړي. لکه څنګه چې په تاریخ کې هم راغلي د قریشو قبیلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دې قبیلې او کورنۍ څخه وو، اصلي پیشه یې تجارت او حضرت خدیجه سلام الله علیها هم په تجارت بوخته وه. دوی به په ژمي کې جنوب ته یعنی د یمن په لور تلل او په اوړي کې به یې شمال ته شام ته چې معتدله او مناسبه آب و هوا یې درلوده سفر کاوه. یمن او شام په هغه وخت کې د تجارت مهم مرکزونه وو او مکه د دې دواړو ترمیاز د نخلولو کړی وه. د مکې اوسیدونکو به د دې دوو سیمو ترمیاز توکي او وسایل اخیستل او پلورل او له دې لارې به یې خپل معاش برابروه. آیتونه وایي الله تعالی دا لاره ستاسو لپاره برابره کړې ده چې د کعبې د مقام له امله تاسو د یمن او شام د خلکو لپاره د اعتماد وړ یاست او په خپل وطن کې هم په امنیت کې یاست او هیڅوک پر تاسو تیری نه کوي. په حقیقت کې د جزیرۃ العرب د بیلابیلو قبیلو ترمنځ له اوږدو جنگ جګړو او شخړو سره سره د قریش قبیله او د مکې ښار په بشپړ امنیت کې وو او دا د الله تعالی د رحمت او لورینې له امله وو چې په هتیانو یعنی فیلانو سپرو لخکرې چې د خدای د کور د ویجاړولو نیت یې درلود هلاک کړ. په دې توګه د ابرهه د ماتې له امله د مکې ښار نور هم خوندي شو او د قریشو کاروانونه په لاره کې لا زیات امنیت څخه برخمن شول. نو د دې امنیت له امله چې د کعبې د تقدس په برکت تاسو ته برابر شوی او د هغه معاش له امله چې د تجارت د پرمختګ په وسیله تاسو ته برابر شوی او دا ټول په مکې کې د کعبې د شتون په برکت لاسته راغلی دی. د بوتانو پر ځای د دې کور د پروردګار عبادت وکړئ او له شرک او بت پرستۍ څخه لاس واخلئ.
قدر من اوریدونکو له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی د خدای عبادت ته د خلکو په بللو کې د الله تعالی هغه نعمتونه ورته یاد کړی چې پر دوی یې لورولي دي تر څو د خدای د نعمتونو شکر ادا کړي. دوهم دا چې د خلکو د معیشت او امنیت برابرول حق لارې ته د هغوی په بللو کې اغیزمن دی. دریم دا چې د آیت ترلاسه کولو او معیشت د برابرولو لپاره تجارت او هر ډول مشروع اقتصادي فعالیت د اسلام لخوا وړاندې سوی دی. ورستی او څلورم دا چې د خلکو د معیشت او امنیت برابرول یو الهي کار دی او د اسلامي ټولنې مشران باید په دې لاره کې ډیرې هڅې او کوشش وکړي.
عزتمنو اوریدونکو، د قریش د مبارکې سورې په پای ته رسیدو سره تاسو ټول په لوی او مهربان خدای سپارو او ستاسو د وړاندیزونو او نظرونو په تمه هم یو. له موږ سره د اړیکو لپاره لاندنی لارې کارولی شئ او د تهران رادیو مختلف مطالب په تیرو بیا خبرونو د دغو کانالونو له لارې هم تاسو تعقیبولی شئ.
www.parstoday.ir/ps د تهران رادیو د پښتو ویبپاڼه ده. www.youtube.com/@iranradio/ps د تهران د یوټیوب چینل دی او بل www.facebook.com/irbpashto هم از موږ د فیسبوک ویب پاڼه ده.
نو پام دې زای ساسو له حضور اجازه غواړو.
خدای پامان.
وجب الشكر علينا مدى لله دار أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر
هر کلا
راشا
د تهران رادیو د ارکلار شد پروگرام عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. په نننی ارکلار شد پروگرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد شمعب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
ډیره مننه میرمن فاطمی. زه هم خپل وار خوږو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. همدار از په هر کله راشه پروگرام کې د نو ملګرو د شاملې د لپاره د واتس اپ ګروپ شمیره کته سو خو خو نو ملګرو سره به شریک کړو. زموږ د واتس اپ شمیره د ځانو سره ولیکي او همدار از خپل ملګرو او دوستانو ته هم ورسوي. نو شمیره د 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. همداشان پښتو نهنوی ایټ یاهو ډاٹ کام زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده او دغه راز تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه هم را لګلی شئ. ورسره pastoday.ir/ps او همداراز iranradio.ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او دغه شان ادبی، کلتوري او دینی مطالب لوستل او هم اوریدل شي. نو خوږو دوستانو دلته یو لنډ شان د مخلو او بیا راګرځو تاسو خوږو خوږو لیکنو ته.
ډیرو محترم دوستانو په نننی ارکل راشه پروګرام کې یو ځل بیا ستاسو حضور ته هرکلی کو. عزیزانو دغه ښکلي شعرونه زموږ ګران او محترم دوست عجب ګل د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې له سوات سیمې څخه رالېږلي. وایي چې وایي ساده ومه آشنا په زندگی نه پوهیدم، ساده و ما آشنا په زندگی نه پوهیدم، د زینو زینو خلکو په یاری نه پوهیدم. وای په سخت و سخت و ورځو کې ملګری رانه لاړل، دا ځکه د کم اصلو په دوستی نه پوهیدم.
نو عجب ګل صاحب ډیر په زړه پورې شعرونه، البته چې ډیر لنډ نو ډیر ښه شعرونه وو.
چار بیتی زما په خیال.
بالکل چار بیتی وو کنه. نو انشاءالله خپل ملګرو به هم اوریدلی وي. نو له ځینو خلکو سره ناسته پاسته کول انسان ته د ګټې رسولو په ځای میرمن فاطمی تاوانونه هم رسوي، او له دغه ډول کسانو سره له ناستې پاستې باید ځان وغړول شي. نو ډیره مننه کوو د عجب ګل صاحب، انشاءالله موږ سره به دغه خپله رابطه بیا ټینګه ساتي. نو دغه شعرونه هم د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې لاکوهاټا خغلی حسن ګل صاحب را لګلی دي. نو وای چې سترګې ما اړوه، دای عنوان دی وای چې سترګې ما اړوه. مخکې بیا وای چې مرګ په مرګ باور نشته، د لیر سترګې ما اړوه، سر کړه را پورته مروره سترګې ما اړوه. نن یوه شپه ده چې ارمان دې زړه کې پاتې نشي، نن یوه شپه ده چې ارمان دې زړه کې پاتې نشي، نن راته ګوره تر سهار سترګې ما اړوه. ځواني د ژمي مازدیګر دی لکه با تیریږي، له دې نیمګړي مازدیګره سترګې ما اړوه. په ما به سپین سپین بیرغونه وړي را وړي بادونه، په ما به سپین سپین بیرغونه وړي را وړي بادونه، چې راستنیږي مسافره سترګې ما اړوه. شیګنه او شکفا پاسپورت ویزې ته اور واچوه، شیګنه او شکفا او پاسپورت ویزې ته اور واچوه، هیڅ نه جوړیږي له سفره سترګې ما اړوه.
وای شیګنه وشک او پاسپورت وایزه ته ور واچو عام صاحب لکه چې دغه ورو
لکه چې مسافرې کې
د مسافرې کې
بعض شوي وی کنه
په دې ته په وجه ډیر خپه او ستړي شو یو بیچاره
نو الله یو
مسافرې نه خوشیږي مسافر دی خدای او مسافری خدای
مسافری دی خدای خکوري
نو واقعا شیاران وای چې
مسافری
او واقعا شیاران وای چې خدای چې په چا قهر شي نو مسافری مسافر کړی
نو خدای دې ټول مسافران خوشاله وساتي او سلامت
وساتي ان شاء الله. دغه خپل شعرونه زموږ یو بل ګران اوریدونکي فضل سبحان اورور صاحب د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې له باجوړ سیمې راځي. نن خو به یې ګرد د
ټول د پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا
نه دي کنه خو ډیر ښه کار وای چې نمو فکر نمو خیال بدل شو هسې پرې څنو کبیا کار بدل شو نمو د پلار زړه شمله نوې شوه
نمو د پلار زړه شمله نوې شوه
نمو د مور هغه زوړ شال بدل شو وای هغه جونګړه اوس هم حق سیده نه یې مات ور نه یې دیوال بدل شو وای شپر زای کړه رقیب ته دالې شپر زای کړه رقیب ته دالې ویلې ستا د لاس رومال بدل شو سنما نه ما جواب پیدا کړو نه د جانان د سترګو سوال بدل شو
نو مېرمن فاطمه ډېر خولي شعرونه دي ډېر زبردست شعرونه دي ډېر پند اخستونکي شعرونه دي نو خغلی ګران ملګری فضل سبحان صاحب ډېر مننه کوم ان شاء الله چې پر راتلونکو کې به هم را سره همداسې خولي خولي شعرونه شریکوي او دغه رابطه به سره ټینګه ساتي ډېر مننه کوم د فضل سبحان صاحب مېرمن فاطمه دغه هم ډېر په زړه پورې شعرونه دي دغه شعرونه زموږ یو بل قدرمن اوریدونکي خغلی محمد رسول صاحب د پاکستان د بلوچستان صوبې نو خیبر پختونخوا نه لاړو بلوچستان صوبې ته کنه بلوچستان صوبې له مرکز کوټه خار را لګیلې نو ډېر ښه کار کړی دی نو دا ورور لیکي ما څومره په ګران څومره ګران تصویر جوړ کړی دی زړه کې مې د ننه د جانان تصویر جوړ کړی دی زلفي غرونه غرونه تل راتلې د برېښنا په شان نن ور لکه اوریځو په اسمان تصویر جوړ کړی دی ستاد شوندو رنگ پکې په هر یو رنگ وینما بیا د بډې ټال ستاد په ځوان تصویر جوړ کړی دی خولي پکې خولي وی بدرنګ پکې بدرنګ لري هر چا آینه کې د خپل ځان
تصویر جوړ کړی دی
ټول چې مینا مینوي یو داغ پرې د نفرت نوي ټول چې مینا مینوي یو داغ پرې د نفرت نوي داسې الله پاک د خپل انسان تصویر جوړ کړی دی زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینیم زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینیم تا ته می چا هسې چرته وران تصویر جوړ کړی دی وخند جانان خوشبوئی په جهان او شنده تالستا خالد د ګل په شان تصویر جوړ کړی دی
وا وا محمد رسول ورور صاحب ډیر خپل شعرونه دي استولی وو
ډیر مدر اخو د وای په کلار دی
ډیر مطلب دی کی او هله لرو چې زما اوریدون کی به هم دغه لدغه شعرونه څخه خوند
اخسته به وی ان شاء الله
ان شاء الله او په تم یو چې دغه قدرمن اوریدون کو زما سره دغه اړیکی ټینګ وساتي
ان شاء الله ان شاء الله
شیر به وایو که لاش یو
نو که تاسو خو خوي ولند شان دمه به واخلو او بیا براو ګرځو
سمته یو ځل بیا شراغلاس وایو قدرمن اوریدونکو ته حامد صاحب دغه خپل شعرونه از موږ ډیر قدرمن ورور او از موږ همیشګین او تلپات اوریدونکي او چې موږ سره همیشه شعرونه را شریکي عبدالوهاب غیرت
صاحب غیرت
صاحب دا خپل شعرونه مشترسته ولي چې وایي چې دا خوته چلما سره تزاد کړي
دا خوته چلما سره تزاد کړي
زما هیلې دي پنه څکی برباد کړی ما د عشق کې زندگی ټوله بایللې ته ته پوس می د زړګي د اقتصاد پرې و یادونه بدی یاد لرم تر وخته په یادونو کې می یو ځلې در یاد کړې څه دی وکړ لپه څه دی پوه نشوم څه دی وکړ لپه څه دی پوه نشوم چې په څه دی فاصلې رانه ایجاد کړی وایي نن چې نمې د ژوند په دایره کې نن چې نمې د ژوند په دایره کې بیا دې څه کړم چې می قبر
له فریاد کړی
چې تر څو به لا وهاب غیرت کړیږم چې تر څو به پر غزل می انتقاد کړی
چې تر څو به لا وهاب غیرت کړیږم چې تر څو به پر غزل به می انتقاد کړی نو ډیر زبردست ډیر ښه شعرونه دي عبدالوهاب غیرت صاحب خدای پاک دې په قلم برکت واچوه خدای پاک دې درته سلامتیا درکړي ان شاء الله چې همدغه شان رابطه و بیا را سره نوره هم ټینګه ساتي چې البته غیرت صاحب را سره دغه اړیکه ښه ټینګه ساتلې ده نو ډیره مننه کوو ډیره مننه کوو د غیرت صاحب نو میرمن فاطمې دغه یو ستر مطلب زموږ یو عزتمن اوریدونکي البته چې ډیر ستر دی خو ګورو چې تر څو حده پورې ویلی شو زموږ عزتمن اوریدونکي قدرمن ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال را لېږلی دی چې موږ یې ځینې برخې خپلو خوږو اوریدونکو سره هم شریکوو نو دې لیکلی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم نو بسم الله الرحمن الرحیم خو که په ارت څه شي کې مو په متن کې چې راځي که د خبرو په منځ کې وي نو مو بسم الله خامخا وایو که نه نو وایي چې حضرت علی کرم الله وجهه وایي ووقفوا اسماءهم على العلم نافع لهم
متقیان
یعنی یواز هغه علوم ته غوږ کېګ دی چې ورته
ګټور وي
نو روایت شوی دی چې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یو ځای ته ولاړ ویل دل چې یو شمیر کسان ناستی او د خدای تعالی ذکر کوي
بله
لا دوی تیر شو او بلې کړه ته چې ورسیده ګوري چې علمی مذاکره کوي نو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وویل دواړه خدي خو زی معلمې ته را لګلیم او له هم دې کړې سره کیناست نو یاري وایي چې د عالم خو د ناپوه او جاهل پر ویخوالی یا شپه په ویخه تیرولو غوره دی بیا وایي چې د انسان اروایی زیرمې د علم په څیر بې پلوي او خونسا نه وي وایي که علم ګټور نه وي نو زیانمن به وي او موږ بې پلوي او بې اغیز علم نه لرو بیا وایي چې روایت شوي دي چې من هر عمل خشیه لا یکون عالما و وان شهر في متشابهات العلم نو کما غلط نوی ویل کنا خانم مرمن فاطمی خ ویجی څوک چې د خدای له خشیت یعنی ویری به برخی وی عالم نه یادیږي کڅ علمی پچلتیاوی
راوسپړي
بیا مخکی وای چې له خدای ډار د حکمت خورا اوچته مرتبه ده انسان چې له خدای د ویرې او ډار مقام ته ونه رسي نو حکیم نه یادیږي بیا وایي چې دا علم ټول رانغاړي نو ځکه یو تن په دې شرط عالم دی چې خشیت ولري یعنی ویره ولري بې د نورو ځانګړنو ترلاسه کولو د علم را ډېرې کول مطلوب نه دي نو بیا وایي چې امام غزالی رحمت الله علیه وایي علم هیڅوک پر خپل حال نه پریږدي یا یې ابدي هلاکوي او یا یې ابدي ژوندی ساتي نو ډاکټر صفی الله اقبال ورور مخکې زیاتوي د پښتو ژبې ستر شاعر خوشحال خان خټک وایي عارف سړی هغه دی چې یې شناخت و خود د ځان د ځان په معرفت کې معرفت د سبحان چې ترسې د زړه نوی نه عمل لري د نیکو په دای نظر مکړه چې په یاد لوی قرآن په کور کې د بلا دی دا د نفس غته چاره غلطه چاره کته په ځان شیطان نشي بل هیڅ نشته شیطان هیڅ مکړه هوا پریک دا لهر چانه پری کړه تما هرس مکړه هوا پریږده له هر چا نه پریکړه تمه بل نوم به تا نقدم په ځان نوم کېږده سلطان چې خدای یې په لار نکا په ویل به په لار نشي که پاڅوي له ګوره و هغه وته لکمان عیسا په معجزه سره ړانده سړی بنا کړ عیسا په معجزه سره ړانده سړی بنا کړل دا نه یې په دعا نه شو په عمر یو نادان.
ډیره ډیره مننه محترم ذبیح الله اقبال صاحب، ډیر ښکلی معلومات دې رالیږلی و. خو موږ د وخت د کمی په وجه حامد صاحب نیم درته یعنی
انشاءالله قبل دغه کې پروګرام کې وخت نو بیا به انشاءالله نور په هغه کې ورته وړاندې کړو.
هیله کوو چې په راتلونکي کې به هم موږ ته هم دا شان ګټور معلومات او شعرونه راوړي. دغه ښکلي شعرونه زموږ یو ګران اوریدونکي ګل اکبر د افغانستان له پلازمینې کابل څخه رالېږلي او وایي چې سپک بشی خپه بشی او خوار بشی، سپک بشی خپه بشی او خوار بشی، ډیره مینه مکوه بیمار بشی، دلته دروغ وایه او مزه کوه، دلته رښتیا مه وایه په دار بشی.
الله دې خیر وکړي.
کله چې د بخت آینه دې ماته شي، ناست به په جومات کې
حقیقت داسې دی کنه میرمن فاطمی چې نن سبا زمانہ داسې شوی ده چې هر څه پوټه کوي کنه. نو ډیره مننه کوو د ګل اکبر ورور چې په خپل خوخی او په خپل اند یې ډېر داسې عجوبه عجوبه غونته شعرونه رالیږلي دي. نو نن سبا څوک چې چالاک او دروغ وایي نو البته چې خلک یې صفتونه او ستاینه هم
کوي
او له بده مرغه، او څوک چې رښتیا خبرې کوي نو خلک بیا وایي چې دا سړی داسې دی او هسې دی او هسې چټي او تې بوتې وایي کنه. نو البته دا حقیقت نه لري، حقیقت نه لري. نو میرمن فاطمی که تاسو خوښوي ولنډه شانده ما به وکړو، نو بیا به راشو غږیزو پیغامونو ته.
قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست او زموږ حامد صاحب په پروګرام په ختمېدو دی،
وخت کم
دی، خو زو غږیزو پیغام ده. دغه ډیر ښکلی غږیز پیغام زموږ ګران ورور حیدری صاحب را لېږلی چې اوس یې په ګډه سره اورو.
راته مه راځه زاهده، راته مه راځه زاهده، راته مه یږده دامونه، ستا دی حوری و غلمان وي، ما ته پریږده گناهونه، ما جامونو ته ور پریږده، زه د خم غیژې ته لویږم، د شیدو ویالې دې ستا وي، د شربتو کوثرونه، هغه څوک چې ته یې غواړې په خلوت او په کتاب کې، ما پیدا کړې په شهباز کې، راتشی غزلونه فرمان بر باندې نچیر، تو یې ود تصویر اوشکی، زبلی کوم سندری تبس وزیر بابونه، قوالی چی دی لکلی د غلمان او د حرو، هم غلمان دی خدای در کلی، هم د شکلو حرمون، دوان مرد دیز مجزل میکرل، وواد هو دسمین وحور، تا دت زمکی پر مخراوی، سپین حوری جنتون، چی پر هن بدی ویلا، هر بنده تا حساب گوری، مختورن تا بچنگا، سپین ویخ بل حسابون، پر رقیب می زیری وکا، زلا بانگی مدم مستویو، مرسی ایچی لکلی نتولی قبرون، مرسی ایچی لکلی نتولی قبرون، لغنی سرم جوان دی ورستر بلی تازه کیشم تور چونه تا مراول دنرگس تازه گلونا استا حواسی نیم خواه کرو جهانی لا جوان دی گرزی ستا حواسی نیم خواه کرو جهانی لا جوان دی گرزی سوز ویلا خلوتونا مست ویلا محبر سوز ویلا خلوتونا مست ویلا محبل
وړي شوت
نو ډیره مننه خوګوا قدرمن غروره هدري صاحب دا دې دغه ستا شعرونه چې عبدالباری جهانی صاحب وو په ترنم کې تا ویلی وو او موږ هم درته خبره کړل او خپلو ټولو ملګرو سره مې شریک کړل نو انشاءالله بیا به هم دستاسو د نورو غږیزو پیغامونو په تمه وو نو مېرمن فاطمی که تاسو خوښوي زموږ دغه وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي نو له خپلو خوږو اوریدونکو به هم اجازه وغواړم.
اجازه اخلو. د خدای په امان. Thank you.